سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه را پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشره سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي. میرمن په هوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغان خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي. په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر او له 2014 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه پورې بشپړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا اوتمبایوه د می میاشتې په 1 شنبه د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. اغلی متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت رسېدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د استرالیا او یو سرتیری نن بنشنبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي. د ورځپاڼو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خانه سرتیری 44 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي. نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوا کړې وه چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت اته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و. او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې یو کس وژل شوی دی. د فرانسې خبري ایجنسی د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې په خبرون چهارشنبه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال شو چې د واکسیناسیون پر ټیم دزي وشوي. خبر پاڼه کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کومر شوی و. د ماشومانو د غزند یا پولیو واکسین پنځه ورځې نه کمپاین د دوشنبه په ورځ د خبر پختونخوا په 12 سوالیو کې پیل شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلی دی. پولیو یو ساري وژونکي ناروغي ده چې ریښې یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتون کې وایي چې داسې ولایحې تصویب کړي ده چې داسې ولایحې جوړه کړي ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته دا ځواب ورکړی دی.
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي. هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي وغوښتل د افغانانو خپل موضوع ده.
بل پلو بیا د ویپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2022 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچه تر 40% پورته شوې ده. دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مواړه
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو د سیولایه جوړ کړی د چلمخې پر طالبانو نور بندیزونه وځ کیږي د چې په دې لای هکې د څه پاړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه په طالبانو وځ کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوی او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویلي دغه لایحه چې د سناتور جیم ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیمریش د چهار شمې پورس فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحې د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نشو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوی چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان خزینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکرې بارکزی وایي یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کی.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د د په وینا فشارونه د وس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرکز مسؤلین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي ورسره د افغانانو خپل موضوع دي. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل اسلامي امارت کلندار ده موارد تعامل ولول.
کته هم طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصول پرانا کې خو د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دیم ځل واکمنۍ له پیل سره یې لښبګم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د خونځیو دروازې وتړلې او وروسته دوی په هنتون ته لتاک هم منع کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګي څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوې دي. دا ټول تفصیل په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وای په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. لام دی عمله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د واجل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي یو سلو اته ډیر سلنه وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه دونه وسلنه په خیبر پښتونخوا کې او یو اته سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنې دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخکړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی لری کړی دی. د راپور لمخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریڅ خپل کړی دی چې لامدې عمله وخت په وخت پر پوله نامنی او شخړې رامنځته کیږي. خو طالبان حکومت وایي چې د نامنی او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راوړه وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کېږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهېږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاک له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعده شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو د خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. روسل هغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په دریم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تک پتامدی.
په افغانستان کې یو آسترالیایي سیمه ایز کارکونکی چې د لوکلی انگیج امپلوی پروګرام له لارې آسترالیا ته تللی وای، یو شمېر همکاران چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادی چې و میاشتې وړاندې آسترالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسترالیا باید دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوي چې د IEL د ویزې برنامه د نه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخه منشي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نوامبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوت سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییز افغانانو کارکونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه، څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د آسټرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د آسټرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2023 کال د مې تر 1 نیټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د آسټرالیا حکومت افغان محلي کارکونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره آسټرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د آسټرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیل او د آسټرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤوله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافی ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیم که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی نه نیولی اصلا دا افغانستان خلقو تا یه لوی خیانت دی پا زنگری تو که حقا کسانو تا چی شل کالی ترجمانی کرده بل زان او خپلی کورنی دی گواخ بسر منالی چو دا استرالیا دا دولت سر همکاری وکری خدا ایلامیه چه دوی نن ایلان کرده دا اصلا بینصافیسته
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوی راپورونه کې راغلی چې له 2013 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 13 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1100 زیات غړو د افغان سیمهیز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلی چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او د 2026 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 2500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 12000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هېواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 40 سلنه زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنځم په ورځ د غساسمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو لګول شوی محدودیتونه د غچاره نور هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت امر روغتي وزارت وای چې په لورو پروتوسیمو کې د مندو او ماشومان لپاره سل روغتي مرکزونه کړی دی او په پام کې لري چې اوسلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو اداره MSF وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 40 زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیان کې اته روغتي مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر هماین همت ازادي راته ویل چې په هر روغتي مرکز کې اوازې یو وخت نه ډاکټر یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډوته ویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیره وړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. خزینه کارکونکو درملو په لری پروتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک تجدید اړتیا ده، ځکه د بامیان غونډې ولایت کې شمې ډیر سخت وي، لاری بندې وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړې توګه سل روغتیا مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو بیوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. همداسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنی بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواده وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عامې روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. د دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونو د لاسرسي ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي وازی خزنه خوخوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوخوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپل چم او گاوند او سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علی رضا هغه کس د چوی کیسې موږ په دغه راپور کې راخستې ده. نرګس مومن د علی رضا سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورون کې هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای اڅلور دیش کالو رئیس چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ دی واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا لمخې چې لدې مس اکثر لري هر ورځ بیل بیل مفکورې ذهن ته ورځي. له هیڅ چیز د کړي هم نه دی، بلکې وخت په تیرېدو سره لخپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي:
"کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کیناست بیل مالګي کشنیز او ګونورو د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلوي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، مکسر کوو، مرچ او مساله پکې ګډو، هغه ته به سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بی د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زی تارتی لری نو زی کور کی جوڑوم او حمل تای ساتم موگی یو رز جوڑو و یو میشترو ست تری کارا خلو دیر محدود و پاک زی که باید وساتل شی دو ابو مصرف بیخی دیر وی
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي، خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوي هم اول یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ادریس او کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له خونځیو به برخښو ماشومان او لویانو ته د سواد زمينه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغه ټولګیو کې 300 کسان د خونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومان د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمه نور تفصیل د روحلانوري په دې راپور کې ورو
د یونیسف په مالی ملاتړ لس نیم زره کسانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لله الحمد ډیر کار شوی دی. په تیر کې موږ محلي صنفونه نورستان غي ته لاسرسي نه درلوده، کلیوالي خوانځي ته لاسرسي نه درلوده. په 300 محلي صنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر 10,000 شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري. همدارنګه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلو په کلو کې په دواب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخ عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکي جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمينه الحمدلله بس خدای پاک هغه ته خیر نصیب کی دغه دلته دا پروسام روان دی ان شاء الله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمون نورستان چې دی نهایی شوق لري ډیر به اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو به برخي ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې 2 کال را په دیخوا په ټول هیواد کې طالبانو لشپګم د لوړ ټولګي او په هنتونو دروازې د خزیده زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاد موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پر لپسې غوښتنې کړې چې نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي خو طالبان وای دوی ورته د طرحي او مناسب چاپیریال چمتو کول باندې کار کوي. هغه طرح او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دا مایوبینو په باره کې کته سي د موږ ژختر مسولینو ورساوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل دی بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونی څوک نسته په ماشاتو کې هم ځان راځي نه اجرا کیږي. راته له ولسوالیو تر ولایتو چې کرایې لګوو زو راځو د غونم بیرته مصرفونه کیږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خ مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای یا یو کارت ورکولای یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کوم خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وای دا وس هم شمول دی دا وز خپل سترګو لیدلې حال درته وایم چې د تصفیه کمیسون په نامه باندې کمیسون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه اخستې او ټانګ نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت نه یې کړی هغه خپل د دې کو څه باسي که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان یې ولسوي دی هغه بیرته جنې باسي او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمول وي دا زموږ رخت کې چاتر ورو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد الله ما د هلمند نادلی ورسولی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې د نادلی ورسولی تم نږدې موقعیت لري نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی نه د مکتب په برابر کې نه د کلینیک او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفون خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی هیڅ کوم شبکه یا خدمات دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي نوټ خو پریږده نو خدای دې وکړي چې د زموږ پیغام تر مسولینو پرې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیر زیات مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې آزادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام زنګړې پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دا پروګرام ته پیغامونه پریږدي او د خپلې خوخي سندرې وغواړي. ز شمیره تاسو ته وایم 00 24 22 14 26 شپږ سوه. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدي او هر سندره مو چې خوخیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خبرونه کې تاسو ته خبرو. اوس هم ورځو.